د وینټیلیشن یا د اگزاس یا چې یو هوا چې ووځي دا پکې نشته. یو بل شی ورته په انګلیسي کې کراس وینټیلیشن وایي چې باید د کوټو ساختمان داسې وي چې یو خوا یوازه کې بل خوا یې موازه شي د هوا دینه ووځي د باندې دا پکې نشته. دی که دروازه او د کړکۍ د یوې خوا ته ده چې هوا پکې تبدیلیږي نه هماغه کړکۍ یا دروازې خوا کې که لږ نوې هوا راځي او زړه هوا خارجېږي مګر په نورو کنجونو کې دا پاتې کېږي. موزره هوا او ګرم هوا زیاتره سپکه وي د چتونو کې او پورته وي او تازه هوا چې راځي هغه سړه وي لاندې راځي مګر پاس موږ احساس نشته یا د هوا د وتلو لپاره امکانات نشته. یعنې د کورونو نادرست ساختمان د دې یو فاکتور کېدلی شي زموږ په نظر.
ډاکټر صاحب په لویدیځه نړۍ کې ای وادو کې اکثر د زکام یا د ژمینه مخ کې د فلو په ارتباط واکسینونه وی چې بیا اکثر دغه ناروغي ویروسي ناروغي چې د تنفسي هغه سره تړلې وي خصوصا فلو دا تر ډیره پورې مخنیوي کیږي خو یو هغه حالت وي چې مثلا ډیر یخ کې سوکو وي چې هغه ناروغه شي قصدان یا کو غواړي نور تر ډیره پورې دغه هدا اقل د څور ډولونو فلو مخنیول کیږي. په افغانستان کې هم دغه کار ورکړي کې څنګه چې واکسینونه الټری واچ یو خلک واکسینونه کې د ژمنه مخ کې او دغه فلو پېزت
ولې نه دا کې د لسی مګر دا ډیر لوړ قیمت لري. زمون وطن زو په افغانستان کې د واکسینو یا د فالو یا د مند د واکسینونو یو د کسان نه چې اساسه تا د پوزاري مې خېدا منګه فکر کوم چې خلکو ته واکسین مفتی دا خو خلکو ته مفتی مګر څوک چې اخلي مثلا دولت ته او یا یونیسف ته چې ما په کې کار کړي هلته خو موږ ته مفت نه وو. دلته اوس په امریکا کې ژوند کوم دا اوس په جرمني کې هم دلته کې یو ماشوم ته وړي د فلو واکسین ورته کې د اخل په امریکا کې $240 غواړي تا که یو د کورونا واکسین کې تان شای $250 غواړي او دا د افغانستان د اقتصاد د دولت اقتصاد سره برابر انده او دا رنګه د کورونا ولی په ځینو خلک کې د دول د واکسین کې کومه کوي یو شی چې ډېر توجه ورل چې دوستان باید دې ته موږ مخصوص نو کوي چې د واکسین باندې دې فوکس وکړي. دا هر ملک چې دی دا غربي ملکونه چې د دوی اقتصاد ښه دی دوی ته معلومیږي چې دا اوس شیو د امراض یا د کوم تنفسي امراض چې مرواج دي دا د کوم ویروس نه دي. دا تنفسي امراض او ویروس چې دی دا ډېر نوعیتونه لري چې کورونا هم یو جز دی. دی دا معلومی چې دغه ویروس دی به د هغې مقابل کې واکسین جوړوي او هغه خلکو ته تقدیموي. زمون په ملک کې داسې کوم سرویلانس یا داسې ریسرچ تحقیق ډېر غیر اقتصادي او نه کېږي یا موږ امکانات نه لرو چې پیدا کړو چې نن ژمي کې یا د سکل ژمي کې کوم ویروس دی باعث څه دی شوی دی چې تنفسي ناروغۍ زیاتې کړي دي او آیا د دې په مقابل کې موږ د واکسین جوړولو توان لرو که نه او که لرو یې هغه تولید کړو او هغه خلکو ته عرضه کړو. نو دا شی نشته. نو په دې خاطر خلک باید دا تشویش ونه لري چې هله زر کوي واکسین پسې لاړ شي ځکه امکانات یې کم دي او کوم واکسین هم افغانستان ته ځي نو هغه که چېرته په مناسبو شرایطو کې تللي نه وي د خارج نه راغلي او قیمت هم پرې ولګېږي مناسب واکسین هم نه وي موږ هغه تطبیق کړو نو دا د خلکو تشویش ونه کړي. په مقابل کې زموږ کورني تدابیر په نظر کې ونیسو او هغه موږ ویلي چې آزاد هوا پاکه هوا شخصي حفاظت د لاس او د مخ مینځل د کوټو هوا تصفیه کول د ډیر سړې هوا سره ماشومان نه پرېښودل چې مواجه شي ماشومان او زاړه او سپینګیري او هغه کسان چې دوی مزمنې ناروغۍ لري لکه قلبي ناروغۍ لري توبرکلوز لري یا مثلا زین نور ناروغي باندې اخته دي هغه باید ډیر احتیاط وکړي چې د سړې هوا سره مواجه نشي. د دې په څنګ کې ډیر خطر تدابیر موږ لرو چې د ریزښنه څنګه اخته په نشو اوس کور کې او کلی کې مولي د چی ریزه شغله ده مونږ باید د ورځې څو واره د مالګې په اوبو په شیرګر مو اوبو خپل پزا او ستونه پاکو دا ډیر زیات مرسته کوي. یعنې زه چې کله د نهه اتیا نولس سوه نهه اتیا کال نه زه د دې پریکټیس کوم چې دغه د مالګې په اوبو او په شیرګر مو اوبو دا د ستوني پزا خولې پاکول د ریزشون ډیر زیات مخنیوی کوي. دغه توجه وکړو د دې په څنګ کې مونږه که څوک په ریزش اخته شو هغه کوشش وکړو چې د ګرم مایعات نه زیات استفاده وکړي. زمونږ معمولي مایعات چې ډېر مروج دي د پخوانه مثلاً شورواګانې یا ډېر ساده شدو چای یا د زنجفیل چای دا مونږ او تاسو سوندې ادرک ورته د دې چای یا داسې نور زمونږ په کورنیو کې دا مروج دي که دا استعمال شي نو ریزش به وي. ځکه د ریزش مخنیوی نه کېږي او ریزش ناروغي ده چې دوا نه لري خپله مرحله ته کوي درېو نه تر پنځو ورځو پورې کله زیاتېږي. نو هلو تاسو اورئ؟
بله ډاکټر صاحب موږ ستاسو غږ اورو. بله
نو دالته باید کوشش وشي چې دغه مراقبت د ماشوم وشي ښه خواړه وخوري ګرم خواړه وساتل شي ماشوم او نور مریضان چې دا نور میکروبونه د وجود فعال نشي او داسې نه بغل او نور ناروغۍ ته لاړ.
ډاکټر صاحب په افغانستان کې خصوصا ساعت طفل او نورو د ماشومانو اړوند مرکزونه چي دي په دغه کې د ژمي په موسم کې ماشومان ډیر زیات وی بستري کیږي په هر حالت کې خو په ژمي کې دا غز ډیر ویوالته ډیر د شدید نمونیا سینه بغل او د ډیر شدید ټوخي ناروغان ماشومان راځي. څه په کار دي چې یعنی په اول کې مراقبت وشي مخکې لدې چې دوی ډیر په بد حالت کې شفاخانه ته انتقال شي یعنی ماشومان په مرګونی حالت کې انتقال کیږي؟
ډیر سوال تاسو کوم غوښتل چې په دې خبره وکم. مونږ چې تا په اول کې په کور کې څوک ناروغ شي ټوخه او یا تنفسي مشکل لري په دې باندې ما کتابونه لیکلي دي او دوستانو او ډاکټرانو ته عوامو ته عرضه شوي دي خو اوس په ویا نه چې ټوخه ولري څوک د دې لپاره عاجل ضرور نه چې دا ډاکټر ته وځغلو. ډیر ساده تخنیکونه شته دي چې موږ د هغې په ذریعه پیدا کړو چې دا زما ماشوم یو ساده والګی او ریزش دی او که دا یو سینه بغل دی مخیل دی چې خراب شي موږ یې هغه لازم زیاته وړی شو. زه درته لږ به سخت وي خو زه کوشش کوم چې په ساده ژبه یې تشریح کړم. که ماشوم تر دوه میاشتو پورې وي یعنی دوه میاشتنی عمر ټیټ وي ډیره ساده خبره که دا چوشلی نشي یا شودو رودلی نشي دغه ډیره خطرناک علامه ده. موږ باید عاجل ماشوم روغتون ته ورسو. بل علامه چې ډیره په دغه سن کې خطرناک ده هغه دا ده چې که د ماشوم شونډې او پزه او مخ لک شینوالی پیدا کړي دا ډیره خطرناک علامه ده چې موږ باید عاجل ماشوم روغتون ته ورسو. دریم علامه ده چې چیرته دا تبه ولري موږ یې باید عاجل ورسو. او څلورم علامه دا ده چې که چیرته موږ په یوه دقه کې د دې د تنفس شمیره حساب کړو که دا شپېته او یا د دې نه پورته وي نو دا ماشوم په سینه بغل اخته دی موږ یې باید عاجل روغتون ته ورسو. دا څلور علایم چې هغه ماشوم چې عمر یې د دوه میاشتو نه کوز دی موږ په کوم وخت کې په کومو حالاتو کې دا باید روغتون ته ورسو. که چېرته د یو کوچني عمر د دوه میاشتو نه تر یوه کاله وي یا د دولس میاشتې وي یوازې که ساده ټوخی ولري موږ هیڅ ضرورت نه لرو چې د دواخانې نه دوا واخلو چې متاسفانه دا ډیر معمول دی. انټي بیوټیک خلک اخلي او ډیر قوي انټي بیوټیک په دواخانو کې ورکول دا ټول غلط دي. یوازې ساده مراقبت د کور مراقبت هم دا دی چې تود ساتل د پزې او خولې پاکوالی د مالګې د محلول په ذریعه او د دې ته زیات مایعات ورکول او ښه خواړه ورکول که چېرته ممکن وي د دې په ذریعه دا ښه کیږي. خو لږ باید پلار و مور متوجه شي چې د دې ماشوم تنفس څرنګه دی. که چېرته د دوه میاشتو تر دولس میاشتو یو ماشوم تنفس سلویخت او یاد دین او بخی پندوس او یاد دین پرتوی نو دا سینه بغل دی باید یو ډاکټر سره مشوره وشي یا یو سی کارمن سره تا دا مونږ چې ته کورنۍ سی کارمندان یو سی ڈبلیو دوی کولې شي دې ته ځای وکړي یو ساده انټي بیوټیک په ذریعہ ته ځای وکړي خو به کله مونږ تاسو کوو چې आवाज دې خرخر یا خراسه کوته وي د سی आवाज ولري یا شونډې شنې شوي او یا دا د سینې دیوال دی ښکته پورته کیږي نو په دغه صورت کې مریض سینه بغل دی باید ډاکټر سره مشوره وشي او ډاکټر ویږي چې شفخانې ته یې روغتون ته ولیږي بستر شي که نه شي دا ماشومان ډېر بستر ته ضرورت نه لري مګر کوم ماشومان چې عمرې د دوه میاشتو نه کم و د دوی بستر ته ضرورت نه لري دریم کټګوري هغه ماشومان چې د یو کال نه تر پنځو کلونو پورې دي د دوی لږ څه تکلیف یې آسان دی بیا هم هغه د کورنۍ مراقبت د ټوخي او والګي په وخت کې باید ورسره وشي د دوی پاکوالی ساتل د پسستوني لاسونو په توده هوا کې د دوی یا په کوټه کې د دوی ساتل خو البته د کوټې هوا باید تازه شي دې ته د ګرمو جامو اغوستل د ګرم مایات ورکول لکه بیا زه یم ډېر تاکید کوم شلغم شوروا زموږ وطن کې شته د کچالو شوروا شته همداسې دا شړومبې مونږ دغه کو ورته ویو توده شړومبه ته جوړو همداسې مثلا مستې شودې په کورونو کې چې شته دی او دې کې ځینې دا زنجفیل یا څوک ورته سونوي چې دا ډېر معمول دی ډېر ښه مؤثر شی دی دا کتاب کې راغلی اندس نه دی چې دا د خلکو کې رواج دی او مونږ یې نه دا ډېر پخوانه کتاب کې شته نو دا شیان ورته ورکړل شي او تنفس یې وشمېرل شي که چېرته بیا دغه ماشوم چې د یو کال نه تر پنځو کلن دی تنفس یې څلوېښت وي یا د دې نه زیات وي په یوه دقه کې پوره وشمېرل شي نو دا کېدلی شي سینه بغل وي یو صحي کارمند سره مشوره وکړو ان دا چې په خپل سر ځینې انټیبیوټیکونه ورکو او هغه انده کې د دې حیات خراب ژوند یې خراب کړو نو او که ته د دې خوراک کې مشکلات وي په صورت کې ډاکټر ته یې سنور ضرور نه ده چې شفه روغتونونو ته لاړ شو متاسفانه په زما په سرتفل کې یا په نور روغتونونو کې چې کار کړی دی په میوند کې هلته هم د مریض په افشارۍ په ذریعه یا د ډاکټر د کم توجهي په اساس ډېر ټول ناروغان چې بستر ته ضرورت هم نه لري بستر کېږي چې تقریبا شل په سلو کې شل ناروغان غیر ضروري بستر کېږي او هلته د بل ناروغ سره په یو بستر کې لویږي
شفاخانو محیط او د دواخانو او شفاخانو والته چې مریضان تګ راتګ خو معمولا ډیر حساس وي که سم پاکاري نشي خو چې د افغانستان غوندې ټولنه کې نور مسایل هم مشکلات لري نو تبن چې شفاخانه به ډیر مکمل هایجین نه وي همیشه یا د خلکو د بی احتیاطي یا د سټاف او پرسونل دا څومره مهمه ده چې مثلا خلک ډیر جدي نه وي نو روغتونو ته د مراجعه نه کوي یا د اقل د ټلیفونونو لاري د زیني مشکلات حلوي که ممکن وي
دا درسته خبره ده مونږ کوشش وکړو چې د کې یو تعادل په نظر کې ونیسو نه دروختن خلک ډیر وډارو مګر نو روختن ته هم دا باید وایو چې د خپل سټانډرډونو شرایط مراد کی زه متاسفانه زه تاسو دا ویل شم چې مونږ په خپل پریکټس کې د کارونه کړي دي د ځینو مازیرو یا زمونږ د ناپوهي په وجه یا زمونږ د بېتنایي په وجه چې ماشومان ته ضرر رسول دی مثلا یو اسپنه مونږ لس وارې کاروله تر څو چې به په څه شیانو مونږ هماغه ستن کاروله ځکه نه مو درلودي یا هغه پایپ چې مونږ تنفس اکسیجن پرې ورکوو د یو مریض نه مو اخیسته بل ته مو اچو د بل نه بل ته اچول چې دا باعث انتقال د مرض کیږي روغتونونه باید دې ته توجه وکړي او د عامې روغتیا وزارت هم دې ته توجه چې کنټرول شي خو د دې په څنګ کې دوستان یا خلک هم باید فکر وکړي چې روغتون یوازینۍ لاره نه ده او په کور کې مو کیږي که د ډاکټر نو ستاسې په وینا یا تلیفوني یا مثلا مخامخ مشوره واخیستل شي او هغه د ځان سره عملی کی چې دا ډېر ښه کار دی. دا خبرې چې مونږ او تاسو کوو او دا یو څوک د ځان سره تکرار کی او بیا یو وخت کې څوک کوچنی ناروغ وي مراعاتی کی ضرورت نشته چې دوی روغتون ته مراجعه وکړي او هلته د نورو ناروغانو سره مخامخ شي.
ډاکټر صاحب ټول ته معلومه ده چې په افغانستان کې خو د ژمي پراتلو حداقل د شپږو داسې ولایتونو دي چې هغه همیش د ژمي پراتلو سره لارې بندې وي او د امیغې سیمې خلک څلور پنځه میاشتې له بیرون سره رابطه یې قطع وي. په غور کې ګڼې سیمې په بدخشان کې او په بامیانو کې ځینې سیمې دغه دي چې خلک یې تګ راتګ نشي کولی. په بادغیس او ځینو نورو لرو پرتو سیمو کې همدارنګه په نورستان په ختیځ کې البته کونړ ځینې سیمې چې خلک په سختي باندې راوځي او هلته چې ژمی راشي او بارانونه وي یخوي طبعا چې د ارتباط قطع کیږي. په هغه حالتونو کې هم هلته ستونزې ډېرې وي. او د واکسینو مسله څومره مهمه ده چې مثلا د دغه ناروغیو د مخنیوي لپاره مثلا شری دي ځینې نورې ویروسي ناروغي دي چې هلته باید ختم شي یا د پولیو دي چې دغه ټول دولت یا نور ارګانونه ترجمې مخکې دا کارونه کوي ځکه چې په ژمي کې دا خو مطلق بندیږي او په ژمي کې بیا دغه ناروغي لا پسې زیاتیږي.
ډېر مننه تاسو ښه پوینټ وی زما په ذهن کې وو. اول د دې هغه مناطق چې په ژمي کې بندیږي دوی به دې ته به اولویت ورکړو. تاسو ته پته ده ټول وطندار وطنوال پوهېږي چې په افغانستان کې هېڅ داسې کونج نشته چې په هغې کې واکسین نه وي موجود. البته یو چاته په دوه ساعته فاصله کې یو چاته په درې ساعته او چاته په نیم ساعت کې چاته په لس دقو کې واکسینونه شته. نو واکسین څه دی او کوم کوم واکسین دی؟ دا د طفولیت واکسینونه چې مونږ یې کوو دا ډېر زیات موثر دي او دا د تنفسي ناروغیو نه مخنیوی کوي. مثلا که مونږ یې نومونه وایو، اول د پولیو واکسین دی، د توبرکلوز واکسین دی، د زیړي واکسین دی، دا مثلا دا د ډی پی ټی واکسین دی، ډېر زیات چې ارزښت لري هغه د شیری واکسین دی چې کله چې ماشومان د شیری واکسین وشي پښیر نه اخته کیږي او پښیر چې اخته نشو د تنفسي ناروغي لکه سینه بغل او سوی تغذی خواته نه دي. او دا واکسین په هغه سیمو کې چې تاسو ورته توي مخکې اشاره وکړه چې موږ په دې ډېر سختۍ سره دا ځینې ته واکسین رسول او اوس هم پکې شته دی، دوی باید واکسین کړي. دویم د مؤسساتو او سیتاماو یا کومس مربوطه سیسی مسولین د سمناطق ته باید مخکې د مخکې نه د کلینیکونو او یا کوم د کلو کلیوالي مرکزونه چې د دوی د هداقل ساده دوا مثلا د یو پاراسامول او یو یو کوټرامکسازول سره دوی سپلای کې او هلته ورسره موجود دي ځکه چې بې لارې بندې مونږ ته لیدلې دي چې تیارې به م کرایه کولی چې دا دوا ورسوک د مخکې ورسول شي دا به ډېر ښه کار وي. او ضمناً دا خلکو ته یو خاص تبلیغات هم داسې وشي چې د ژمي په رارسېدو سره دوی ته خپل تدابیر ونیسي او مونږ ته د کورنۍ مواظبتیو دا همیشه په نظر کې ونیسي. دا به ډېر زیاته مهم. واکسین نه یوازې په دغه منطقو کې بلکې په ټول نړۍ کې ډېر زیات ضرور دی. او که چا واکسینونه پوره کړي وي او پته شوی دوستان ته چې چا چې واکسین کړي هغې په ډېر ناروغۍ نه دي اخته شوي لکه شنه ټوخله اوس تقریبا په افغانستان کې ډېر ځایونو کې څوک اته پېژني نه یا شره یو څوک شاید ونه پېژني مګر پخوا وخت کې ډېر زیات اګر چې متاسفانه سکلې بیا په ځینې ځایونو کې ډېر واقعات یې ډېر زیات راغلي وو. نو دغه ستاسې ټکته زه بیا تاکید کوم چې دا د مربوطه انجو چې هغه ولایت کور کوي دوی باید لارې د قطع کېدو نه مخکې ځینې دواګانې اکمال کړي او ځینې تبلیغات مثلا د مسجد لارې یا هغه سی ډبلیو یا د اجتماعي کارکون چې په هغه ساحه کې د هغې د لارې خلکو ته څه تبلیغات وکړي او تدابیر ورته ونیول شي. د دې سره سره شاید ځینې واقعات وي چې هغه باعث ماشومانو د مړینې یا د انسانانو د مړینې سبب وګرځي چې متاسفانه د دل پر به په دا سخت واقعیت کې زموږ ثابت نه لرو نو خبر دا چې وقایوي تدابیر مخکې د مخکنه ولور شي.
بلې ډاکټر صاحب ډیر زیاته مننه کوم د تاسو له توضیحاتو، ځکه چې تاسو په دری پروګرام کې میلمه یاسته، تاسو ته به وخت اجازه درکو چې لږ وقفه ونیسئ. د تاسو نه مننه، سلامت اوسئ چې توضیحات مو راکړل، مننه. سلامت اوسئ. اوریدونکو د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام په دې باندې متمرکز و چې په ژمي کې د ماشومانو او هغو ډلو چې زیانګالی دي ناروغۍ څومره زیاتیږي، خصوصا تنفسي ناروغۍ، ریزش، نسناستي او ګڼ نور ویروسي مرضیان هم چې په ژمي کې زیاتیږي، مخنیوی په څه شکل دی، کورنۍ څه کولی شي، په دغو ټولو مواردو مو بحث وکړو.
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا خپل وستاد و ما تکڑی چو پندو نا جانا خپل وستاد و ما تکڑی چو پندو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio چپ خلا جنتی